د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خره غلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړې د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سګنی کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحانونو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په وینا د سګنی کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 145,000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80,000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي و چې د 14م کال کانکور به د وږي تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 14 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10,000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خپرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شل اووریزو مسابقو په لړۍ کې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خبر شوې مهالويش لمخه د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شل اووریزو لوبو مخکې د اکتوبر په 18مه د بنگلاديش او د اکتوبر پر 19مه د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه وکړي. د غشل اووریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مې دوام کوي. افغانستان به خپل لومړی رسمي مسابقه د اکتوبر په 22مه د انګلستان پر وړاندې وکړي. امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګنې روسیه به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تکتیکي وسلو کارولو ته د تیارۍ په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لارا کوپر پرون د اکتوبر په 14مه وویل دی په دې اړه چې روسیې ښایي تکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولي وي. تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلي دي او زیاته یې کړه چې د امریکا پاوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن ژان پیرز څخه هم وپوښتل شول او هغې په ځواب کې وویل چې متحد ایالات د اټومي وسلو مسلې ته په ډېر جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتماً په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي. او د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمني په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د میرمن مرکل جرأت او سوی وستای انګلا مرکل چې شپارس کله د جرمنی د صدر اعظم پر دند کار کړی وویل د هغه محل وضعیت اروپایی ارزښتونه له ازمیخت سره مخامخ کړی او دا له بشری چارې پرته بل څه نه و. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري، قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د راپورونو د اوریدو برخه ته رابولم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم د خبرونه لمړی موضوع په د خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې له اوسه د روان میلادي کال تر مارچ پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. دبليو اف پی وایي د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښولې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې کړي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تلې 12 منېچا په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
پلان مداده چې د سه کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هر میاشت تر 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 تنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 متریک ټنه ذخیره کول په وکولای شي د 2.2 میلیونه کسانو دپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نه شي.
ښاغلی امانی وایي د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې شکایت کوي چې بشري او نورې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کومې مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږه ورسوئ.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 4 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی ونه توانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې رالوېدلې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې لا هم د خوراکي او نورو لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. طالبانو تیره اونۍ له روسیې څخه د لومړنیو توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیا که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکیل ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره د موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښوولې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران وروسته مسکو هم له طالبانو سره معاملې ته لیوالتیا وښوده او تیره اونۍ ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوې موافقې له مخې به افغانستان د کال 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 500,000 تنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یو خپلواک انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانیجا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سو چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
لکه چې روسیې په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابل وویلي چې روسیا غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نمونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړی شي، او خپل رسنیو ته لارښوونه کړې چې د اړتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلام ونه کاروي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره پنجشنبه ویلي وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بیې د پام وړ کمی شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکو سمی الله وایي
دلته یو مخ ګرانی ده، یو مخ اوړه ګرانه دي، مارشه ګرانه شوي دي، د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي.
طالبانو چې د نړیوالې بانکدارۍ نظام ته لاسرسی نه لري ویلي، دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي. راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2000 میلادي کال له می میاشتې د 2020 میلادي کال تر می میاشتې پورې 400,000 تنه تیل صادر کړي دي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو عمده صادرونکی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالي چارو مسؤل نیولی دی. د طالبانو چارواکي د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې بیګا د استخباراتو پر رسمي فیسبوک پنه خپره شوه، ویل شوی دی چې د ملکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین، جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالي مرستې د دوی په وینا د خوارجو ډلې تراوړلې او د دې ډلې د جلب و جذب مسؤل هم و. طالبانو د دوحې په تړون کې له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې وه چې په افغانستان کې به د تروریستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د دوی حکومت له تېر یوه کال راهیسې له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون تروریستانو ته په افغانستان کې ځالی ورکړی دی. اوس هم نور موضوعات. له ښوونځیو یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د دوی په وینا وروستیو چاودنو او ځانمرګو حملو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي.
د ښوونځیو یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سږ کال په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سږکال کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د ښوونځیو دا فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرهاد چې سګنی کانکور ازموینې ته یې نوملیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې له ګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویره او وحشت لرو. هغه امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نداریم.
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوملیکنه کړې خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
ما فکر نه میکنیم که طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
تحصیل دختراسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړي او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ته ژمن یو او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوي چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي. په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د 12مې پرله پسې ورځې لپاره لارو سرکونو ته راووتل او د حکومت پر ضد یې لاریونونه وکړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاتشین کولونا پرون سهشنبه وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایراني چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږۍ د دې اقدام هدف دا دی چې پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپلو اقداماتو له کبله حساب کتاب ورسره وسي. هغې زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه یې په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. د بدسل کې د چی پرون سیشن به هم د پلازمینه تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه وروسته هغه پایل سول چې 22 کلنه ماسا امینی د پولیسو تر توقيف وروسته په کومه حالت کې روختون ته ولېږدول سو او هلته د سپتمبر میاشتې پر 14مه سا ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نره آیاتولو په تور د گشت ارشاد پولیسو نیولې و. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای بلاخره چوپتیا ماته کړه او په ایران کې روان اعتراضونه د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یووالي تر وبلل او اعتراض کوونکي کراري ته وهڅول. د اعتراضونو لپاره د هنرمندانو، فعالانو او خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بل خو د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د ورستیو اعتراضونو پر مهال د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 145 تنه یاد کړ. ګومان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په ناروې کې دی ویلي چې په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډیر کسان په سیستان او بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وژل سوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي تصاویرو کې ښکاري چې پاریدلې اعتراض کوونکي د شزه ژوند او ازادي شعارونه ورکوي او په ځینې مواردو کې شزه د اعتراض په ډول خپل پړونو ته اور اچوي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
دغه تیرونه تمنګا پر غزل باندې کار کتن لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر اکو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې لدا سچوان سره شریدلی یو چې په یواز مټ ادبی فرهنګي هڅې کوي.
یو کال خډیر وخت کې چې دا پروګرام زه خپل شخصي مسارف باندې مخ ته وړم.
د نشټې 900 مخه ژباړل شوی ناول سینو هش پړون کې احساس تانکسای وای چې دې کتاب د تتر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وې ژباړل.
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دا پړاو تیر شوی دا زرګونه کلونه تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ولې نه شوی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پر باغچه ست د سینې چې تو زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغیدلی یو او د روزګان د هنرمندانو حال مو هم اخیسته.
پښتو دولت څخه خوان چورور نو یا مړکه معنا ته ته مشکلات څخه خلاص.
د افغان ادبی بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسی تا چیر مهر جمعه ده خوشحال بابا فکری بهیر ده غندو پتالار که کیشی. سیاسی تحولاتو ده غندی ده بی مودی پا مخزنده ولی بی. خوله نشده شپج و اونه یورا پدی خوا پا پر لبسی دول هر اونه جوریشی او اکثر بر خوالی توانندی. ده تیر اونه پا غنده که ده مشایری ترچنگ ده امرولا انداز پر غزل نقدو شو. ده ده غزل مطلع ده
ما ده پخنده اخیسته ده کوی را جهان و
ما ورته ورکړې نوم د مینې ګلستان و.
د غزل پار بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل،
اصل کې دا بیت د رواتیا له مخې ډېر ښه روان بیت دی، خو فکر کوم معنی یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستې دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، زما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومېږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې هم دی چې مانا یې قسم یو څه ابهام لري خو سړی مانا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و. دی د انداز د غزل د مطلب په اړه وایي،
دغه بیت لکه د انګلیس په څېر د بیت نسخې را پیاوړی ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه نسخې قوي کړې ده، بل خوا دا د میم او نون غږونو ته مسخې پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نزل ساوند وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایي، او ازنګوال غږونه بیا کړم کېدونکې چې د نسخې پیاوړتیا کې پروان ده لري.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپور نه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هر اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کرکتنې ته ځای ورکوو. سې دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه و شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچر و پر د پښتو شعر نستالژي باندې، نستالژي او پښتو شعر لکچر و، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلوده چې عزیزی صاحب پر هنر ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی و.
وعده تیر صاحب، دغه لکچر سه څوک وړاندې کوي؟ په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لومړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټوله موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو ساعت یا پنځه دقیقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نوټ کوي، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه خپل ډالډه او خلاص لاس وایي.
غالبا ډېر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پی کوي؟
همداسې د شبر صاحب، دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و دلداز مانا ورکوي، که نه داسې فکر کوو چې دغه شاعر یا لیکوال رسلو له پوسته کوو، یا داسې هغه کوو چې یوازې د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسیږي، خو دغه کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو. افغان ادبي بهیر کې بې طرفه نقد کېږي، کاغه کیسه وي او که شعر وي، هغه ښې نکتې هم شاعر ته په ګوته کېږي، لیکوال ته په ګوته کېږي چې دغه پنچونه ستا ښه وو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزورې نکتې که په لنډه کیسه کې که په غزل کې وي هغه هم ورخایو، نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر چې وي، نو کوم چا چې راوړی هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدتیار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي او کداسي وشي خوابدي ممکن پیدا نشي. یو لاغو اصول چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومي اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تروسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. دی په دې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه وراچوو چې شکی شي، د لیکوال اثر به وراچوو او سم به یې له ناسم وچڼو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل د مینې ښایي او کنه یارا، چل د مینې ښایي او کنه یارا، ما در سره بیای او کنه یارا. زه خو دې تمام ورځ صفت کوم، زه خو دې تمام ورځ صفت کوم، ته مې چاته ستایي او کنه یارا. نور دې امی بهانې نه منم، اوس به راته وایي او کنه یارا. وګوره زما سترګې خو پټې دي، وګوره زما سترګې خو پټې دي، ته دای که دای او کنه یارا. زه د کائناتو یو وجود یم، زه د کائناتو یو وجود یم، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې ځوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتل.
کلونه وړاندې کله چې موږ د کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، هلته مو ډېر فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې. کله کله لیکچرونه هم وه، کله کله ستاینغونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدنیت په نام باندې یوه مدني ټولنه وه. هغوی زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت راوسپارل شو، ما د مسؤلیت سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم، نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ، او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو، ځینې نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپل برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوهوي، له هغوی څخه همکاري غوښتله. وخت نا وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې، د هېواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوشش دا کړی وي چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلي دي. بله برخه یې د مشاعري ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډېر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکتې
لیکنی غونډې مهم جوړې کړې دي. یو کتاب چې کله نوې کتاب چاپېږي دغه تر څنګ یاد غونډې مهم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بله یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه وو لپاره نه ده ځانګړې کړې. هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ساینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړي په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو بېلابېلو کارونو بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي لاسته راوړنې ولري خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلي دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کمرنګ دی. دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندی ته ډیر توجه نه کوي. یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی؟ یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلي هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي شاعران دي که نه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلن کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر ادب لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې. یوازې مو د دغې برخې اشخاص نه دي ستایلي. کله چې مو پروګرام شروع کړی دی پلان مو همدا و او راتلونکي کې مو هم پلان همدا و چې د ټولنې د نورو رشتو د نورو برخو فعال ځوانان هغه ځوانان چې واقعنې په خپله برخه کې ځانونه ستړي کړي وي لاسته راوړنې ولري فعالیتونه یې د خلکو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلي دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلي دي. لیکوالۍ د شاعرۍ همدا شکل د رسامۍ خطاطۍ د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلي دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې په هر ډول سختو شرایطو کې دوی آګاه کړي دي خبرې ورته رسولي دي او د دوی سره یې جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې د صحت په برخه کې په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلي دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړي چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي او اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجونې راوغواړي بېلابېلو برخو کې لکه تاسو چې مخکې ویلې یوازې شاعران نه یوازې ادیبان نه بلکې نور هنرونه هم زده وي فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر یې کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي.
خوړاندې چې مو کومې خویندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي خو هڅه به وکړو چې له دې څخه وروسته او ذاته په کتو ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان دغه دود فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه دا خبره ناشونی وي یو څه ګرانه وي خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولای د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې راسره ګډونوال وي او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه چې موږ د پروګرام له لارې د دوی لپاره ځانګړې کوو هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا بیا د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ورورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کوم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي تر یو وخت پورې تاودوي ګرمي بیا بیرته پیکه شي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بېلابېلې برخې لري دا دوامدار وساتي او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته کنه؟
کله چې دغه فرهنګي پروګرام مې راخیل کړی دی له هغې ورځې مې دا هوډ کړی دی دا مې کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس او توان وي. حتی دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله بیا وسه شوي یو خو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی او همدغسې مو دوامدار ساتلی وي. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم ور اضافه کړم د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص د فرهنګپالان ادیبان ژورنالیستان ژباړونکي د ډیرو نورو کسبونو څښتنان هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې راسره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پورې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یو بله مهمه خبره دا ده کله چې جمهوریت سکوت نو کړي په شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم د پیوند مدني ټولنې سره هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر و بلاغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم ځای هغوی راته راکړی دي یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره نه د افغانستان د ټولو ځوانانو لپاره د ټولو یوشو ځوانانو لپاره د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام یو فرهنګي پروګرام وي او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي ستونزه نه وي مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه
فنلندۍ لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوه ناول له مخې په نړۍ کې ډېرو وپېژنده. دا ناول ښاغلي ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کاله مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلي. د دغو خاطرو په مټ ښاغلي ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړې ده. دا ناول عیسا ستانگزی په پښتو ژباړلی دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو له هغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. له هغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې یې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسا ستانگزی څخه به واورو چې په نږدې 900 مخونو کې دا ناول په څومره وخت کې ژباړل دی.
دا ناول تقریبا 9 میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړه بشپړ شي. بیا کتور سره خو بیا چاپ ته ډېر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې 9 میاشتو کې دې څومره وخت کار پې کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بخود په زمین کې کارم کاو خو په رخصتیانو ورته مخکې کار کاو او دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاو پر لپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی اوسه و مشبړ؟
د سینوها کتاب څخه کله ما یو وری ولوست دوه شی ماته ډېر مهم و په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخي ناول ده کنه، یو څه که څه هم افراد په ناولو کې خو یو څه ناڅه د 3000 کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته و. او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلای دا چې تا ته سوالونه پیدا کیږي په ذهن کې د پخپله چې کله لولې مثلا د متن د سیاو شکل ناریشن د سیاو شکل باندې جوړ کړي تا ته سوالونه پیدا کیږي چې ولې د سی وو تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی د زرګونه کلونو تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ولې نه شوی یا تغییر کړی یا څه تغییر کړی او دومره یو وګد وخت کې هغه وخت څه پیښیدل څه شوي وو. دغه شی په سینوها ناول کې د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډیر ارزښت لري، خصوصا چې څومره ډیر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راجباره. نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب تر ولې نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري، د انسان تکامل ګوري، خصوصا د انسان تکامل خو ډېر اوږده پروسه ده. سړی په زرګونو کلونو کې هم نسي خلاصه کړی، ډېر اوږده ده. خو بیا هم
یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالبه وي په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم دی چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت نه.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شاید یو سوالونه سخت دي، جوابونه آسان دي. څنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه به وي، ځکه چې د انسان ذهن داسې ده چې کله خصوصا یو شی ډیر په دې کتاب کې ماته مهم و، هغه دی د ولې د پوښتنې جواب ده، چې ولې باید پوښتنه وکړي یو شی، یعنی دلیل دی او شی د پوښتنه کول. دا هغه شاید تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نسته. دا هم یو عام فلسفي برخه ده، ځکه د پیشرفت کلی په ولې کې ده. د ولې جواب ته کله هم نس پیدا کوي، یعنی کله چې تا ته مثلا سینوها کې پیوجي کې وایي چې له پخوا کلونو راهیسې په دغه طب په پوهنځي کې چې په هغه وخت کې هلته وو همداسې یو روتین روان و، خو چا جرات نه کوه چې ولې دغه روتین روان ده، ولې دا دغسې کېږي. دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډېرو هوادو کې، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان په تعلیم په سیستم کې حتی دغه شی نشته چې معلم کله تا ته درس درکړي تو شه پوښتنه کوي چې ولې دا شی داسې ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې ډېر هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغومره وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنگونو د هوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، د ټولنیزو اړیکو په هکله. تقریبا سړی چې کوم ګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته. زه فکر کوم دواړه اړخ، هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستنګ سي، کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی و چې دا پند کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډیر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دیننه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لوی برخه سینو هلي کې. تاسو دا فکر کړی وو؟
ولا وخت نه دومره زیات هم، البته ما څو کتابونه ترجمه کړی، ډیر مې کړی دی په ټولو کې ما هم سینوها خوښ شو. البته په سینوها کې یو شی چې ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوسته، د ما تقریبا شاوخوا کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا، یعنی ما همکاران چلته په رادیو کې کار کوو، نو هر یو ته خبر کړی چې ما ته راکړ مونږ به مولولو، چې دا قیمت کتاب دوه ټوکه ول لږه غټو نو چا سر اخیستای نه شوی، قیمت د ګران دی بای په حساب ما د دې لپاره. نو تقریبا دوه درې میاشتې کتاب ما نه ورکو، نو ټول ولوسته، نو دغه شی ماته یو رقم نوره منګیزه راکړه چې دا کتاب ډیر جالبه ده. خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډیر ښه سوي دي، پخوا دومره زیات هم نه و، دومره تصور مې نه و. خو واقعا اوس خلک مطالعه ډیره کوي، البته دا شایسته او زیات سوي. خو کتاب، هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب ذهن بدلوي، افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر سنګسای، له تاسو مننه. د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکو اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوها ناول کیسه په لنډو واور.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نو غواړي چې پالنه یې وکړي. یوه غریبه کورنۍ یې موندي او په زویولۍ یې نیسي. کله چې ځوان شي، د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریصې او ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریه ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، فرمانبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پېښو سره مخ کېږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي. هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت دی چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي. بلاخره هماغه هورم هب چې د سینوها د ځوانۍ ملګری او د پوځ مشر و، چې دی په خبره باندې ډېره اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي.
د سینوها د پن ناول چې نږدې 900 مخه دی، اجمل سریقي څرنګه لوستلو لپاره خوښ کړ؟
د کتاب د لوستلو انتخاب علتونه خو ډېر ول، ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه دی لیکل شوی، بلکې ډېر مختلف څه په خپله محتوا کې رانغاړي، لکه هنر، اقتصاد، سیاست، ټولنپوهنه، تاریخ، همدارنګه طبي معلومات. ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر و، ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه. او دا کتاب یو حقیقي ناول ده، د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه. ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي. نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو، عقایدو، ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم چې دا هر څه د کتاب درلودل. د دې کتاب په اړه مې له خپلو ملګرو سره په ساعتونو ساعتونو بحثونه کړي، د دې کتاب په واقعیتونو باندې، د کتاب په ارزښت باندې.
له اجمل صدیقي په مننې چې له سینوها سره یې خپله دغه مینه له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
ل ځوان سندرغاړي محمد کندهاری سره د دپور هنر شهیدلیو. شاغلی کندهاری نن سبا په اروپا کې ژوند کوي، خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند، هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو، په افغانستان کې دننه روزګان ته مخه کوو چې د نورو درې دېرش ولایتونو په څیر موسیقي پکې بنده ده. د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې په خوایې تابله وهله. د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یا دې خپل کار ته پرېږدي یا دې کار ورته پیدا کړي. نور په دې راپور کې
د روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو اله تبلا ده. پنځه پنځوس کلن په سترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغ راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم ورباندې وتړل سوه.
یا مثلا در جکوا دیره دل چاقه پخه خلکه نخواشه دی منه ته دقا مشکلات اخلاص کن.
پا اروزگان ولایت که ده گوتو پشمیر سندرغاړي دی، خوجه سندرغاړو اوس له هنر لاسا خیستی، زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردی گی.
مازیګر چې لمر ډوبېږي ورخطا یم ماشم ته چې په بیا څنګه.
د سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوسې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې، خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې صفر حالات کې نسی، څه نا څه اصلاحات که دی پکښې راولي.
بیا خلک د اقتصاد د نظره په دغه پرواني ناروغي اخته سي.
څه وختونه
بلخوا بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولی قریشی وای
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکښې، چې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید د خلاف څه نه وي پکښې. کې انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي. او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواده تیښته کوي.
د روزګان د هنرمندانو د ژوند حال دیرش کلن مهمند کندهاری دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي. په دې وروستیو کې د ده د سندرو مینوال زیات شوي دي. محمد کندهاری د عبدالرؤف کندهاری سوی دی چې له تیرو 50 کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندی او ګرم ساتلی. له محمد کندهاری سره صادق رښتینی د ده د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړې.
مست محبوبا د خانه پر برو زما د زړه لیلا زما د زړه لیلا د توري توري سترګې شنه شنه خالو ندی زلفیه د ګل غړتی سره سره لاسونه دی توري توري سترګې شنه شنه خالو ندی.
مومن کنداری ډیره مننه چې مرکې ته رالاس. په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو په اړه وایس، او بل دا چې څومره وخت کیږي چې سندرې وایس؟
ما خو د کوچنیوالي سره د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته درلودل، چون زما پلار مې هنرمند و چې عبدالرؤف کنداری نومیږي. نو بس د هغه وخت مې شوق علاقه مې درلودل، نو امکانات نه و بیا چې د موسیقي ځای مخته بوزم ادامه ورکم درسونه یا مکتب دا بیا دور عالم ته چرالو. نو په دا خاطر بیا کرار کرار می دا شوق می ډیر سو، بیا اخر مجبور شوم یو 4-5 کال د مخه می یو درس شروع وکړل. اول مینه د انجی استاد سره ولاړم چې راج موهن می جو دلې په تاریخ کې ژوند کی، دا غسر می درس ویل. نو بیا دا غه بعد می یو څو پروګرامونه دا غستیر کړل چې هغه درس مرا کې ما بنس کې پروګرام وتم تلم انجی سندری به می ویلې هندي سندرې وې. نو بیا پروګرامونه هندي وه. بیا یو ورځ دغسې سره ناستم، نو یو چا ول ولولي یو افغاني سندره نصبته، اواز ډېر ښه اواز دا دی هغه دی. نو بس زم دغس ولم مال و دا خو رښتیا دی. بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندرې سره شروع کوم. نو بیا دغه مسته مبوبا مې اوله پلاوه چې ومې ویل، بیا نو رالم د استاد دپاره دلته استاد ته رالم نظیر خاران میږي استاد و. بیا نو د موسیقي را تارنج کړل. نو اوس فعلا د لیم دوه سندرې استاد را تارنج کړي دي چې یوه مسته محبوبا ده او یوه بل هم ده چې د تور زلفان پر بخش استاد سینې چې تور زلفان پریوزي، دا نیم د پلار سندره ده.
د موسیقي هنر ته د راتګ انګېزه مو څه وه؟ حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه متاثر سوي یاست؟
بله بله، اولینه اولینه او ډېر تشویق کړم. پلار مې کله کله چې په موږ دوستانو دوی به چې رالز موږ کورو ته فامیلونه چې براله، بیا به نو زما پلار زه همیشه کښېنو خپل بغل ته ولوس یو سندره ته ووایه. نو را باندې ویله به کله چې هغه مال ما درس مې نه درلود، نه مې د سم اواز هم دغه، خو بیا به مې را باندې ویله چې ودرې رولیونی کې تشویق سي. نو کرا کرار مې دغسې سره شروع کړې. دامه مې ورکړه موسیقي ته، نو بس خدای دې وکړي چې یو شی مې سره وکړو.
خپل لومړنۍ سندره مو په یاد کمیرباني وکړي او څو بیتونه یې راته زمزمه کړي.
ولا ما خو چې اوله سندره مې وویل موږ خو زه خو ډېر ما چې د څنګه چې ما اوله ما زه وکړې ما هندۍ سندرې ډېرې ویلې. نو یوه سندره وه چې ما به ډېر همیشه ویله. بیا چې درس مې شروع کړي بیا مې هغه هندۍ سندره مو ویل. نو هغه نو یو سندره ده، مثال د خلک به پیرني د کیشور کمار، یو ډېر مشهور هنرمندي سندره همې تم سه پیار، هغه به مې زمزمه کوله. بیا چې درسونه مې شروع کړل بیا به هغه باندې مې کارم شروع کړي. نو بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړي، هغه غزله مې وویل په یوټیوب کې شته، هغه غزله مې اوله غزله وه.
میں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا
زه چې تر کومه ځایه خبر یم تاسو اوس عملاً د موسیقي زده کړه کوئ.
بله بله.
په تیرو دوه لسیزو کې په وطن کې ډېری ځوان سندرغاړي په اماتور شکل د موسیقي هنر ته راغلي. آیا علاقه یا شوق کولای سي چې یو څوک ښه هنرمند کړي؟
زما په نظر شوقي به لا دونه دغه ونه کړي لکه یو نفر چې ډېر درس واخلي یا زحمت وکاږي. نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري. مثلا اوس ډېر ښه آوازخانان شته چې هغه شوقي یې وایي، مګم بیا د درس دغه یې نه لري، استعداد یې نه لري چې درس یې وایي مثلا، یا یو زحمت وکاږي، یا نه غواړي چې زحمت یې وکاږي، شوقي یې وایي مګم کنه آوازونه بیا ښه یي. اوس مثال یو بیا دوی ډېر درس وایي زحمت کاږي، هغه بیا دغه نه لري، استعداد یې بیا نه لري چې مثال یا د راشوقي پورې. نو دا ډېر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري. مثلا زه خپل شوقي یم، همه شوقي یم، همه علمي درس هم اخیستی دی، همه مثلا ډېر خلکو را ته استعداد هم لرم. بعضي خلک دي چې اواز لري استعداد نه لري، بعضي خلک دي چې استعداد لري بیا اواز نه لري.
تاسو خپل له کوم سبق څخه پیروي کوئ او په دې برخه کې مستاد څوک دی؟
زما خو چې هغه ډېر ښه ذوق دغه مې دي، هغه ګرده کلاسیک دي، مثال کلاسیکی ده، مثلا غزل دی، کلاسیک دی. مثلا ما د فلار غرشته چې ده هغه رقم مام هغه انتخاب کړی ده چې زه په هغه رشته کې زه مخته ولاړ سم. د خیر سره څنګه چې زما پلار تاسو ته در معلومو چې یو ډېر ښه دوران یې درلودی، ښه موسیقي، هر رقم کمپوزیشنه، هر رقم دغه موسیقي سره د کنکشن درلودی، یا نو د پلار په موسیقي باندې ما لوزه زه هم خپله کار وکړم. هر څومره چې زه سنو سال مې ډېر سو وغونه زما شوق او علاقه هم دغه موسیقي ته ډېره سوله. فعلا خو زما استاد چې ویندی و راجمهن نومېدی، بیا اوس نو راغلی یم د استاد سره شاګردي کوم. نو اوس استاد نذیر خاره، نو اوس فعلا د استاد سره یم. نو یو دوه درې درسه راغلی یم، بیا مې یو څو سندرې در مکس ماستر کړي دي او موسیقي را ارینج کړې ده. نو اوس هم یو نوې سندره د مشکار پر کوو، دا اوس دلې په سټوډیو کې ناست یو، پر هغه سندره موږ کار کوي.
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو پر فعالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اورېدلو هم بندیز لګول شوی. تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکي په اړه څه اندېښنه لري؟
اوس تلویزیونان هم ډېری بند شوي دي. نو موږ خپله چیش کړي دي چې موږ چې سندرې درلود یا ویډیو کلیپونه مو درلودل، مثلا موږ اوس خلک پیدا کړي چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کړو. دا زموږ افغاني هنرمندان چې جاین په کور کې استودیوګانې جوړې کړي دي. زه یا پلا یو سات مې درلودې، ورغلم چې کتل مې هغه هم دغسې یو استودیو جوړه کړې وه. نو هغه هم ثبت امکانات دغه درلودې.
پورسی کې به یو بله سندره ستاسو په خوښه واورو.
بلې ولې نه.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزي، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی.
وقت جرستا ده سینی چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی. پر وقت جرستا ده سینی چې تور زلفان پریوزی، کپاس پر خزانه چی تور مران پریوزیه، کپاس پر خزانه چی تور مران پریوزیه. تور چې چشمان چی پناز واروی روانوی تو چشمان چی پناز واروی روانوی دبانو دشیز ما خردلو جان پریوزی لکا پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی
د محمد کندهاری له همدې سندرې سره د دې اونۍ ازادي ادبي راډیوي مجله رانغاړو تر بلې وې مو